دوستان وقت په افغانستان کې څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له هغه طالبان نه چې له دوی سره خبرو اترو ته چمتو دي غوښتې دي چې یو خوندي ځای ته ولاړ شي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشټن د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د عجلو خبرو لپاره بروکسل ته وربللي دي. نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو دوهمه ورځ ده. دواړو خواوو ویلي چې پرونیو خبرو اترو رښتینی ماهیت درلود. خو د دې خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان اړوند خبرونه اورو چې محمد قاسم سوله ملي دروري.
دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د سولې عالي شورا وایي هغه طالب مشران چې د سولې هلې ځلې کوي باید یو مسونه ځای ته ولاړ سي. یو میرمن نن په بغلان کې د خپل خاوند لخوا وشل سوه او د کرکټ په سیالۍ کې نن افغانستان نامیبیا ته مات ورکړه. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د هغو طالب مشرانو څخه چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي غوښتي څو د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو مسونه ځای ته ولاړ سي. د سولې د عالي شورا چارواکو د څرګندونې وروسته تر هغې وکړئ چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر عبدالرقیب تخاري په پېښور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل سو. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
هغه طالبان مشران چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي، لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې دوی مسؤول او د دوی ژوند خوندي وي.
تر دې مخکې فرانس پرس اژانس راپور ورکړی و چې ملا عبدالرقیب تخاري د طالبانو د هغه ډلې مشري کوله چې غوښتل یې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي. د غور امنیتي مسولین وایي یو کس نیولی چې غوښتل یې په ملي شورا کې د دې ولایت استازی کرام الدین رضازاده ووژني. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کس څو ورځې وړاندې د ملي امنیت خوا له د ځواکونو لخوا ونیول سو. ښاغلی خطیبي وایي نیول سوی کس په خپل جرم اعتراف کړی او د نوموړي څخه یو ریموټ لرونکی ماین هم ترلاسه سوی دی. د بغلان امنیتي مسولین وایي یو کس نن په دغه ولایت کې خپل میرمن په تبر وژله. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت تازه د رډو تویل چې وژل سوی ښځه د امنیت قمندانۍ کارکونکې وه. بشارت وایي د دې ښځې میړه تښتېدلی او دوی د نیولو هڅې کوي. بغلان د افغانستان هغه ولایت دی چې سږ کال پکې تر لسو زیاتې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل سوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویل پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه کمه شوې ده. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری لازدی رډو سره په خبرو کې له پاکستان څخه د وارداتو د کمیدو د اندازې او ولادت په اړه ویل چې افغانستان اوس د ایران د بندرباس لاره واردات کوي. دوی ویل چې مخکې له پاکستان څخه 80% واردات کول، خو اوس د اندازې 40% نه هم کمه شوې ده. او د دې محل روسي کورونې خبردار چې د افغانستان د کرکټ 19 کلنی لوبډلې نن د کرکټ په نړیوال جام سیالۍ کې له نامیبیا څخه لوبو ګټله. نننۍ لوبه نامیبیا پیل کړه او د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره افغانستان ته 193 منډې هدف وټاکه. د افغانستان د کرکټ ټیم د هدف په 15 اوور کې د شپږ وکټو په بایللو سره پوره کړ. د افغانستان د کرکټ 19 کلن ټیم تر دې مخکې آسترالیا ته هم په یوې لوبه کې مات ورکړې وه، خو د بنګلادش په وړاندې ماته وخوړله. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه، د نړۍ او سیمې خبرونه له فرشته جلال زئی څخه.
د اوکراین د دفاع وزیر پاولو لوبیدوف نن ویلي چې حکومت ملیشای کیف تاسوولي تر څو د هغو پوځي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې وسلې او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. د اوکراین د دفاع پخوانی وزیر هم د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلی و چې د دې هیواد له ختیځ څخه 500 حکومت ملیشای ډلي کیف ته لیږل شوې دي. د اوکراین په اوسترو سره د رژیم ضد مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ پروان بحران کې به طرفه پاتې شوی و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په اوکراین کې روان وضعیت په زور د واک ترلاسه کول دي. په امریکا کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې فریډم هاوس په اوکراین کې د رژیم ضد اعتراض کوونکو او د مظاهرو ضد پولیسو ترمنځ په نښتو کې خونړی تشدد غندلی دی. روسي رپورټونه وایي چې په دغو نښتو کې 25 تنه مړه شوي او څه باندې 240 تنه زخمیان دي. په زخمیانو کې 15 تنه ژورنالیستان هم شته. د اوکراین سرپرست صدر اعظم سرهی اربوزوف نن وویل چې دا سیاسي عمل نه و.
دا
مظاهره د دیموکراسي لپاره نه و او دا یو سیاسي عمل هم نه و. دا د خلکو د ذهنیت غلطول او سوء استفاده و او په زور د قدرت د ترلاسه کولو یو هڅه و. د اوکراین حکومت مخالفو مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړی چې د اعتراضونو د شنډولو لپاره به له ټولو قانوني امکاناتو کار اخلي. فریډم هاوس د اوکراین د حکومت لخوا دا خبرداري غندلی او په یوه اعلامیه کې ویلي دا چې جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ هلته د تیرو دریو میاشتو راهیسې روان سیاسي کړکیچ لا پیچلی کوي د خطر زنګ دی. په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیس نن د کیف په مرکزي سیمو کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره تازه حمله کړې دي. په عین حال کې جمهور رئیس ویکتور یانکوویچ د اپوزیسیون پر مشرانو ژغ کړی چې له شدت څخه دي کار نه اخلي. یانکوویچ ویلي د اپوزیسیون هغو مشرانو چې مظاهره کوونکي هڅولي وو چې د کیف د استقلال میدان ته وسلې وروړي پر حد اوښتې دي. دا وایي زه د اپوزیسیون پر مشرانو چې روان بحران لپاره د یو سوله ییز حل د موندلو ادعا کوي یو وار بیا ژغ کوم چې له داسې شدت څخه ځانونه لرې کړي چې د وینې بهېدو او د قانون د حاکمیت لپاره د ځانګړو ځواکونو سره د نښتو سبب ګرځي. که چیرې هغوی ځان نه لرې کوي نو دا معنا لري چې د افراطي کسانو ملاتړ کوي. هغه وخت به بیا بل ډول خبرې ورسره کوو.
ای تودی ز نیمه بوده انشو رزموه.
د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسي مشرې کاترین اشتن د دې اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د عاجلو خبرو لپاره بروکسل ته ورغوښتي دي. اشتن ویلي چې سبا به دوی پر ټولو امکاناتو غور وکړي چې په هغه کې د بشري حقونو څخه د تیری کوونکو لپاره شدید عواقب به شامل وي. د اروپایي کمیسیون مشر خوسه مانوئل بروسو هیله څرګنده کړې چې غونډه به په اوکراین کې د هغو کسانو پر ضد چې په تشدد یې لاس پورې کړی او د اعتراضونو پر مهال یې له اضافي زور څخه کار اخیستی څرګندې پریکړې عاجلې وګڼي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر پر یانکوویچ د خونړي تشدد پړه راچولي او وایي چې د یانکوویچ لاسونه په وینو سره دي. نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو دوهمه ورځ د دواړو خواوو ویلي چې پرونو یو مذاکرو رښتینی ماهیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په دې مذاکرو کې د ایراني هیئت مشري کوي هیله څرګنده کړې چې تر روان دوبي یوې موافقې ته سره ورسیږي. دوی په نومبر کې وه ابتدایي موافقه وکړه چې پر اساس یې د تهران حکومت د نړیوالو بندیزونو د یوې برخې د نرمېدو په مقابل کې د خپلو اټومي پروګرامونو ځینې فعالیتونه بند کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني پرون په تهران کې د اسلامي دولتونو د رهبرانو په کنفرانس کې د نړیوالو د بندیزونو په اړه یو وار بیا وویل
اعمال فشار به وضع تحریم های غیر عادلانه.
دا وایي د غیر عادلانه بندیزونو او فشار راوستل د تشدد بل مخ دی چې په اصل کې د سولې او بشري حقوقو مخالفت کوي. دا د هغو کسانو د پروپاګند خلاف هم دی چې بندیزونه یې لګولي او پر حکومت یا چارواکو د تمرکز پر ځای ملکی خلک د خپلو سیاسي اهدافو قرباني کړي دي.
هدف قرار نمیدهد بلکې بیش از
او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لوی کمشنري نوې پیلي پر نړیوالو قدرتو ژغ کړی چې د شمالي کوریا رهبری د جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته راجې کړي. نوې پیلي د غشتنه په کوریا کې د بشري جنایتونو د یو رپورټر خبرېدو وروسته وکړه. ملګري ملتونه وایي د شمالي کوریا د امنیتي ادارو مشران او شای حتی د دې هیواد کمونیست رهبر کیم جونګ اون په سیستماتیک ډول د خلکو د شکنجې په خلکو کې د لوږې د حکیمولو او د قتلونو په خاطر د عدالت نړیوالې محکمې ته ودرول شي. او افغانستان د څو مهمو شهرونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات.
د هوا پیژندنې ملي اداره د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د څو سترو شهرونو د هوا حالات د دولت کلوي. کابل اسمان وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه لس کښته یوه. کندهار اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه شپاړس کښته څلور. هرات کې اسمان وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه ولس کښته څلور. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي. په دې ښار کې د تودوخې لوړه درجه لس کښته دوه. او جلال آباد کې اسمان وریځ اټکل سوی د باران له اورښت سره. په دې ښار کې به د نور په نسبت ګرمي ډېره وي. د تودوخه لوړه درجه شل کښته لس درجه اټکل سوی ده.
خبرنامه له آزادۍ رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو.
هغه طالبان چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي هغوی باید کوشش وکړي چې دغه یو ادرس ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند خوندي وي.
دا د سولې د عالی شورا یو غړی عبدالحکیم مجاهد دی چې وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندي خوندي وي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د خوست استناف څارنوالۍ د تریزیو او عالی شور ولسوالۍ ولسوال او څو نور چارواکي زندان ته استولي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق وایي په کابل ښار کې د پولیو واکسین درې ورسنۍ کمپاین پیلوي. په دې اړه رپورټ لرو. په کابل کې مو د امریکا د سفارت لاغه هیلی هم خبره و چې وایي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې ټول اقلیتونو ته د ګډون لازم او یو شان زمینه دی برابر شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون په هیواد کې له ټولو رسنیو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو په اړه دي په خبرونو او رپورټونو کې بې طرفي او توازن وساتي. دا مسالم سیړو که وختو د انتخاباتي کمپاینونو په اړه به هم رپورټونه ولرو او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو په اوکراین کې په وروستیو اعتراضونو او د اعتراضونو په ترڅ کې په تاوتریخوالو خبرو. دوستانو د خبرونه په دوهم نمای کې د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې داونی د ولسمشۍ د څوکۍ له یو تن کاندید عبدالقیوم کرزی سره مرکه لرو.
موږ غواړو چې د ګردې منطقې تاجران د افغانستان په شی اقتصادي خپلې ګټې وویني.
دا مرکه د همدې خبرونه په پای کې مه هیروئ. اوس هم د خبرونه لومړنی رپورت راخلو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندي خوندي وي. دا څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو وزیر مولوي عبدالرقیب وړمه ورځ په پاکستان کې نامعلومه وسلوالو لخوا ووژل شو. ولسمشر حامد کرزي په افغاني طالبانو غږ کړی چې خپل هیواد ته راستانه شي ځکه چې په بهر کې امنیت خوندي نه دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه طالبانو د سولې د خبرو پیل ته رسمي چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید خوندي ځای ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې ځینې هیوادونو ژمنه کړې چې که افغان طالبان د حکومت سره سوله کول غواړي دوی به خوندي فضا ورته مساعده کړي. ښاغلی مجاهد د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې غواړي افغانستان کې د سولې لپاره عملی کار وکړي، لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکوي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دې ژوند خوندي وي. د سیمه ډېر هیوادونه دې کار ته لیواله دي چې د دې دپاره یو مسؤول فضا مساعده کړي. د ترکیې حکومت هم د سعودي عربستان حکومتونو د دې دپاره امدګي ښودلې ده.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د نامعلومه کسانو لخوا وژل شو. افغان حکومت وایي مولوی عبدالرقیب د سولې مینوال وو او تیره اونۍ په دوبۍ کې په هغې غونډه کې هم برخه اخیستې وه چې د آغاجان معتصم لخوا د سولې د خبرو په هدف جوړه شوې وه. ولسمشر حامد کرزي هم مولوی عبدالرقیب تخاري د سولې قرباني وباله او په طالبانو یې غږ وکړ چې هیواد ته راستانه شي ځکه چې په نورو هیوادونو کې یې امنیت خوندي نه دی. افغان چارواکو له دې وړاندې هم ویلي که طالبان سولې ته حاضر شي دوی به د هیواد دننه د ژوند ښه فضا ورته مساعده کړي. خو امنیتي کارپوه اسحاق اتمر وایي حکومت باید هیواد ته د طالبانو د رابللو لپاره یو پیاوړی میکانیزم جوړ کړي او یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لپاره د افغانستان فضا هم خوندي نه ده.
څنګه د دې لپاره یو صحیح کلاره او یو منظم ستراتیژي ولرو نو دا به ډېر ښه وي. د امنیت خوندیتوب نه یوازې طالبانو ته نه ځای ورکړل شو بلکې افغانان عادي وګړي دي چې ژوند هم تضمین نه دی.
په افغانستان کې ګڼ شمېر طالبان د محل د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي او حکومت یې هم په وړاندې وخت نا وخت پوځي عملیات کوي. هغه شمیر طالبان چې د سولې پلویان یا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي د افغانستان دننه هم د هغوی ژوند خوندي نه دی. په تیرو څو کلونو کې د مولوي ارسلان رحماني په ګډون چې د طالبانو د وخت د لوړو زده کړو وزیر او په دې حکومت کې د سولې د عالي شورا غړی وو د طالبانو د وخت یو شمیر چارواکي ترور شوي خو حکومت یې تر اوسه عاملین نه دي موندلي. امنیتي څېړونکي وایي د افغانستان امنیتي وضع اوس ډېره پیچلې شوې او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ هم پکې له فعالیته لرې نه دي پاتې.
و مردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندي خوندي وي. بلخوا په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو ګواښ کړی که چیرې د سولې علي شورا ویان چې اسامه بن لادن شهید بللی له خپلې دندې ګوښه نه شي نو له دې شورا سره به خپله همکاري پرې کړي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
په کابل کې د یو شمیر مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي د سولې د عالي شورا د ویان لخوا اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کول دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې اسامه بن لادن ته شهید ویل په یو ډول له تروریزم څخه ملاتړ بلل کیږي. د مدني ټولنو د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې غړي محمد رحیم جامی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د سولې عالي شورا دې له افغانانو بښنه وغواړي او شهزاده شاهد دې له دندې ګوښه کړي.
برخلاف ارزش‌های اسلامي است، برخلاف ارزش‌ها و قوانین نافرمان.
دغه څرګندونې د اسلامي ارزښونو خلاف دي. زموږ د قوانینو او ارزښونو او همدارنګه د هغو ټولو نړیوالو ژمنو او کنوانسیونونو خلاف دي چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري. حکومت دغه کار باید ونه کړي. دغه زموږ د اندېښنې سبب ګرځېدلی. زه د افغانستان د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې په استازیتوب اعلان کوم تر څو چې د سولې د عالي شورا د ویان وظیفه ونه ځنډول شي. موږ د هغې پخوانۍ تفاهم نامې په اساس چې له یادې شورا سره یې لرو نوره همکاري نه کوو.
هغه زیاته کړه چې اسامه بن لادن او مولوی عبدالرقیب تخاري ته شهید ویل د افغان امنیتي ځواکونو له وژل شویو سرتیرو سره جفا ده. ښاغلی جامی انتقاد کوي چې د دوی پر ځای باید هغه افغان امنیتي ځواکونه چې له تروریزم سره په مبارزه او یا هم عام افغانان چې په جګړو کې وژل کیږي شهیدان وویل شي. د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په نړیوال سیمینار کې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن شهید بللی وو. هغه په څېړنیز سیمینار کې امریکا په افغانستان او سیمه کې د جګړې عامل یاده کړې وه. همدارنګه مولوی عبدالرقیب تخاری دوه ورځې وړاندې په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو او مړی افغان حکومت په دو هلیکوپترو کې تخار ته انتقال کړ. ولسمشر حامد کرزی د مولوی تخاری وژنه وغندله او هغه د سولې شهید یاد کړ. ډیره هڅه مو وکړه چې د مدني ټولنو د دې انتقاد او اندېښنو په اړه د سولې د عالي شورا د ویان مولوی شهزاده شاهد نظر هم واخلو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې په کابل ښار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیلوي. د دې ادارې لخوا دا اقدام وروسته لاغې کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د ګزند وایروس یوه مشکوکه پیښه ثبت کړه. مرزی احمدزی له کابل رپورټ راکوي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې په کابل ښار کې له 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته په روانه اونۍ کې د پولیو د واکسین کمپاین پیلوي. په کابل کې د دې ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤل عزیز فروتان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د پولیو د مشکوک ویروس د له منځه وړلو لپاره ټولې کورنۍ باید خپل ماشومان واکسین کړي. ښاغلي فروتان له رسنیو او دیني علماو څخه وغوښتل خلکو ته د ګزند د خطرونو او د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
موږ اندېښنه لرو او غواړو د کابل ماشومان باید واکسین شي. په همدې خاطر موږ راتلونکي اونۍ کې موږ یو پروګرام لرو په کابل کې. ول کې په یو ښار کې چې کله چې یو دغه پیښه هم ثبت شي نو دا معنی لري چې ویروس دلته ګرځي او ټول ماشومان په خطر کې دي، کنه نو امکان لري چې دلته هم واقعات ډېر شي.
عزیز فروتن وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې پرته له کابل نه په کونړ، ننګرهار، لغمان او بدخشان که هم د پولیو مشکوک ویروس موجود دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو درې کلونو پورې په افغانستان کې د ګزند ویروس له منځه وړلار شي. تیره اونۍ د عامه روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د طالبانو د رژیم د راپرزیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د کابل ښار په خیرخانې سیمه کې یوه درې کلنه انجلۍ په نوم د سکینې په ګزند اخته شوې. خو څو ورځې وروسته د دې انجلۍ کورنۍ دا راپور رد کړ او ویل چې دا درې کلنه ماشومه په ګزند نه ده اخته شوی بلکې بل ناروغي لري. خو وروسته له هغه چې په خیرخانه کې د پولیو د مشکوکې پیښې خبره وشوه د عامه روغتیا وزارت هلته او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم عملي کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ګزند دوه پیښې په کابل او بدخشان کې هم ثبت شوې. د دې وزارت بیان کنشکا ترکوسانی وایي چې یونیسف له دوی سره په هماهنګۍ د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلوي. د وویل چې د ګزند د مخنیوي لپاره د واکسین تطبیق اول ډیر مهم او حتمی دی.
دا کمپاین د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره دی. د دې لپاره چې دا ویروس نور ته انتقال ونه کړي نو کمپاین ډیر مهم او ګټور دی.
ښاغلی ترکستانی، د چاپیریال پاک نه ساتل، مهاجرتونه او داسې نور د ګزڼ د ویروس د پیدا کېدو مهم علتونه بولي. له افغانستان، پاکستان، نایجیریا، ایتوپیا او کینیا پرته د ماشومانو د ګزڼ ناروغۍ په ټوله نړۍ کې له منځه تللې. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ پر ضد کمپاین په چټکۍ سره پرمخ تللی، خو ویل کېږي چې لا هم د دې هېواد په ځینو برخو کې د پولیو د موجودیت خطر موجود دی.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
په کابل کې د امریکا سفارت هیله څرګنده کړې چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې ټول اقلیتونه د ګډون لازمه او یو شان زمينه برابر شي. د دې سفارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې خلک باید هر ډول تاسو پرته په انتخاباتو کې برخه واخلي او په خپل خوخه د ولسمشري راتلونکي ورکس انتخاب کړي. نسیم شفق له کابل نور جزئیات راکړي.
په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو کې د ټولو اقلیتونو ګډون کولای شي د دې هیواد پر راتلونکي مثبته اغیزه پرې باسي. په کابل کې د امریکا سفارت د ویان مرستیال عباس کاموند د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان را روان انتخابات ډیر مهم دي او باید ټول افغانان پکې پراخ ګډون وکړي. د وویل باید په راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان ټولو اقلیتونو ته د رای ورکولو یو شان زمينه برابر شي.
دفاع از حق رای، آزادی رای، تقدس
در رای لحق نه دفاع، در رای آزادی او در رای پاکی باید په افغانستان کې موجوده وي ترڅو خلک وکولای شي په آزاد او غاهنه ډول قومي، ژبنی او سیمایزو تعصبونو پرته رای ورکړي. په افغانستان کې بیلابل مذهبونه سته چې هندوان او يهودان چې ډېر اقلیت بلل کېږي هم باید لپامه ونه غورځول سي او رای حساب سي. باید افغانستان برخلیک د خلکو د واقعي رای لمخې انتخاب سي.
په افغانستان کې د کم شمیر يهودانو په ګډون د هندوانو او سکانو اقلیتونه هم ژوند کوي. سکان او هندوان کله ناکله شکایت کوي چې خپل حقوق ته لازم لاسرسی نه لري. افغان سیډونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په انتخاباتو کې د افغانانو لپاره ګډون سره مستقیم تړاو لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیره هڅه کیږي تر څو په روانو انتخاباتو کې د ټولو قومونو او اقلیتونو د ګډون لپاره زمينه برابر شي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې باندې شمنده شي ټولو افراد او اشخاصو ته چې په دې خوره کې ژوند کوي افغانان دي او د مدني حق څخه به برخه شي دي د زمينه برابر کې چې په ټاکنو کې ونډه واخلي. کا د رای ورکونکو په توګه وی کا د کاندید په توګه مونږ د زمينه دوی ته مساعده کړی دا او مساعده وې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جوزا له میاشتې تر اوسه چې د رای ورکولو د کارتونو نوې پړاو پیل شوی د خزو په ګډون شاوخوا 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته چې د حمل د میاشتې په 14 نیټه به تر سره شي یو لستنو ځانونه کاندید کړي او لڅه مدیره هيسي ګرمي انتخاباتي مبارزه روان دي.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون په هیواد کې لټول رسنیو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی په خبرونو او ریپورتونو کې به طرفي او توازن په پام کې ونیسي. خان محمد سند له کابل تفصیل راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا پر ټولو رسنیو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو اړوند خبرونو، راپورونو، مناظرو او مرکو کې د بشپړ بې طرفي مراعات کړي. د دې کمیسیون رئیس فریدې نیکزاد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل رسنۍ باید هڅه وکړي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د مناظرو په تنظیمولو کې ټولو کاندیدانو ته برابر حق ورکړي.
ما از رسانه‌های هود توقع داریم
موږ له خپل رسنیو هیله لرو چې د تصویب شوی لایحه سره سم عمل وکړي او به طرفه اوسي. ځینې رسنۍ مو ولیدې چې په مناظرو کې یو شمیر کاندیدان ځنګړي کړي. هیله د ټولو کاندیدانو ته مساوي حق ورکړل شي. کوم کاندیدان چې په مناظرو کې یې تر اوسه برخه نه اخیستي باید مناظره ورته تنظیم او خبري شي.
مرمن نیکزاد وویل د انسایډ په نامه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون شوی چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو لخوا د انتخاباتي مبارزو په اړه ټول خبرونې ساري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې رسنۍ باید له کاندیدانو دا ژمنه هم واخلي چې په مناظرو او له دوی سره په مرکو کې داسې موضوعګانې مطرح نه کړي چې ژبنۍ، قومي، مذهبي او سیمه ییزې ستونزې وزېږوي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې تلویزیونونو او رادیوګانو په دې برخه کې فعالیت کړی، خو باید خلکو ته د انتخاباتي مبارزو د خبرونو او راپورونو په رسولو کې مسلکي اصول په پام کې ونیسي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل
بعضی پیشان موفق عمل کردن وزیر رسانه ها، ولی بعضیشان بیشان نقشی سمبولیک داشتن.
ځین رسانه یو شکر کرده خو ځینو یه سمبولیک نقش لوبولی. اصلی اهداف په پام کې ندینی ولی رسانه باید د موضوعګانو ته کافی وخت ورکړي او چلنجی موضوعګانی مطرح کړي چې کاندیدان یو د بل پوښتنې ځواب کړي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې ځینو ټلویزیونونو او د آزادۍ راډیو په ګډون ځینو راډیوګانو د کاندیدانو مرکې او مناظرې خپرې کړې دي، خو خلک او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رسنۍ باید د ژورنالیزم اصولو ته په پام په دې برخه کې خپرونې لا پراخې کړي.
سپوږ غلزادې راډیو نورې په کندز ولایت کې له دوو نوماندانو څخه زرګونو پلویانو په جلا جلا غونډو کې ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه له کندز د اجمل اریان راستولې رپورټ اورو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدی او ډاکټر عبدالله پلویانو نن چهارشنبه د کندز په مرکز کې په خپلو اړوندو انتخاباتي مرکزونو کې له خپل خوښې کاندید څخه د ملاتړ په توګه غونډې وکړې. د ډاکټر عبدالله د پلویانو څخه یو تن ازادۍ راډیو ته د نننۍ غونډې په حکله داسې وویل:
مسعود عبدالودود سمدی، یک از جوانان ولایت کندز. هدف ما هم است که حمایت خدا از ډاکټر صاحب عبدالله اعلان نمودیم. یکی از ډاکټر صاحب یک شخصیت مجاهد است.
نو مسعود عبدالودود سمدی د کندز یو تن ځوانان سخیم دیننن غونډې څخه مو هدف دا ده چې له ډاکټر صاحب عبدالله څخه مو خپل ملاتړ څرګند کړ، ځکه هغه مجاهد دی د جهاد او مقاومت پر مهال له خلکو سره وو. د ډاکټر عبدالله د کمپاین په دفتر کې نږدې 2000 کسان راټول وو چې ویناوالو له نوموړي څخه په راتلونکو ټاکنو کې خپل ملاتړ څرګند کړ. همدارنګه نن په کندز کې د ډاکټر اشرف غنی احمدی د کمپاین دفتر هم د زرګونو ملاتړ کوونکو شاهد وو. په دې غونډه کې د داخلو قومي مشر عزیز سید امیر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه یوولس کاندیدانو کې ځکه ډاکټر اشرف غنی احمدی انتخاب کړی چې نوموړی د نړۍ په سطح یو پیژندل شوی شخصیت ده.
زما نوم عزیز سید امیر او د داخلو د قوم یو سپینګیری دا غونډه په مناسبت د پلسزمی توګه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدینه حمایه وکړي. افغانستان خلکو ته، د جهان خلکو ته، د دنیا خلکو ته معلوم دی یو لوړ شخصیت دی او پوه سړی دی. د دنیا په دویم درجه متفکرینو کې راځي. نو بنا اند د کندز ولایت د ټولو قومونو، خصوصا زاخیلو، ازبک او ترکمنو، دا ټولو قومونو په یو ځای سره راټول شوي دي نه حمایه.
حاجی سید امیر د غونډې له ګډونوالو څخه وغوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې ډاکټر اشرف غنی احمدی ته رای ورکړي.
دوستانو و موردل چې په کندز کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د دوو کاندیدانو پلویانو نن په جلا جلا غونډو کې له دوی څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د خوست استیناب څارنوالۍ په یو حقوقي دعوه کې د تریزو او ولیشیر ولسوالۍ ولسوال د حقوقو امیر او یو تن امنیتي چارواکي د یو طرفه جانبداري او ظرفوي غفلت په تور د مابست استولې دي او توقيف کړې دي. نجيب الله خيلي په اړه رپورټ راکړي.
د خوست د استناف سرانوالۍ لخوا د نوموړي ولایت د تریزې ولسوالۍ ولسوال د حقوقو امیر او یو تن امنیتي مسؤول په یوه حقوقي دعوه کې د یو جانب د پلویتوب او د وظیفوي غفلت په تور چې له کبله یې د دعوې د یو جانب یو کس ووژل شو تېره ورځ توقیف کړل او محبس ته یې واستول. د قتل نوموړي پیښه نږدې یوه میاشت مخکې د تریزې ولسوالۍ د علیشیرو د خرقې په سیمه کې د خانتمیر په نوم د یو کس او د نیازیو کوچیو ترمنځ د ځمکې پر سر د دعوې له کبله رامنځته شوه، چې پکې په خپله ډګروال خانتمیر ووژل شو او وارثانو یې مړی خوست ښار ته راوړ ترڅو د خوست چارواکي پوښتنه وکړي او رسنۍ رپورټ کړي. د خوست د استناف سرانوالۍ رئیس الحاج محمد شعیب ثابت آزادۍ راډیو ته وویل د تریزې ولسوالۍ مسؤلینو غوښتل چې په غیر قانوني ډول پرته له دې چې درېګونې محکمې حکم صادر کړي دعوګیر ځمکه د مقتول د وارثانو له ذریه د خارجه کړي او نیازي کوچیو ته یې په وخت کې ورکړي چې ناخته وشوه او د ولسوالۍ د سرتیرو او چارواکو په مخ کې د قتل پیښه منځته راغله.
تر څو چې سلاسمه حاکم د چا پیسې
مؤسسه کې یو حقوقي موضوع کې حکم ونه کې هغه قانونا تطبیق وړ نه دی. هم دوی په یو قرار قضایي چې په دې حالت کې لا جانبین منلې هم نه دی د تطبیق مخه باندې محل ته تللي او چې د دوی بې پروايي او د غفلت د وجې دغه قتل واقع شونه په دغه تور باندې مود ترزای ولسوالی ولسوال جمال ناصر او د مرمتو ولسوالی د حقوق او سنگین او ورسره یو کس د قماندانۍ او سیمنصب د سمول محمد زایپ نن باندې نن تقفته ولې ګرځول
د مقتول زو یو د مقتول یو بل تن خپلوان چې د عمر نسپینګیری دی په خپل خبرو کې د استراف سرانوالی له اقدام خو خي سرګند کړه وی ویل ک چې ری ټولي حکومتي ادارې په همدې ډول خپل دندې تر سره کی نو هیڅ څوک بل بل چا سره ظلم تزړه خنه کی
سره میرویس دی خانکوی ډګروال زوایم موږ سرانوالی نه ډیر خوشاله موږ ډیر غریب خلک نه پیسې لرو نه دونه جایدار لرو چې چاته ورکړي دی خدای پوره د موږ مظلومیت وره د دشان کار وکړو ټولې نګدي نه وڅړل خیره د شاده دی نغښه وکړ چې څارنوال مدیر حقوق ای سیمن صاحب کې ولسوال په امر غوښتي او پولیس هم نتیا او سره شو نن خپل عمل ته ورسید.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو څلور نیمه بجو ته فرشته جلالزی په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په افغانستان کې روغتیا چارواکي وایي چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د کوچنیانو د مرستې اداره یونیسف په کابل کې د پولیو ضد د واکسین کمپاین پیل کړی. غور کې امنیتي مسولین وایي یو کس نیولې چې غوښتل د افغانستان په ملي شورا کې د ولایت پر استازي کرام الدین رضازاده حمله وکړي او هغه ووژني. د بغلان امنیتي مسولین وایي یو سړی نن په دې ولایت کې چې خپل مېرمنې په تبر ووژل د بغلان د امنیت قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی شته د امنیت قومندانۍ کارکونکی و. د اوکراین دفاع وزیر پاولو لوبیدوف نن وویل چې حکومت یې د پراشوتي ځواکونه کیف تاسو ته ولې څو د هغو پوځي مرکزونو امنیت ټینګ کړی چې وسلې او چاودیدونکي مواد پکې ساتل کیږي. امریکا کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې فریډم هاوس په اوکراین کې د رژیم ضد اعتراض کوونکو او د مظاهرو ضد پولیسو ترمنځ په نشوتو کې خونړی تشدد غندلی دی او همدارس د اوکراین د حکومت لخوا مخالفو مظاهره کوونکو ته د خبرداري هم غندلی چې وایي د اعتراضونو د شندولو لپاره به له ټولو قانوني امکاناتو کار واخلي. نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتو ترمنځ د مذاکرو دوهمه ورځ ده. دواړو خواوو ویلي چې پرونیو خبرو رښتینی ماهیت درلود. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لوی کمشنري ناوی پیلی پر نړیوالو قدرتو ژغ کړی چې د شمالي کوریا رهبری د جنایتکارانو نړیوالي محکمې ته راجې کړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته. په اوکران کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ لپرون رئیسی د شخړو پترس کې دغه هیواد د کورنۍ چارو د وزارت په وینا د نهو پولیسو په ګډون 25 کسان وژل شوي او 201 څلوېخ نور ټپیان شوي. احمد شیبر په دې اړه د ازادي رادیو د خبري سانګې د ریپورت مهم ټکی دروړي.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اپوزیسیون له مشانو په کلکه وغوښتل چې کله پولیس د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد په کیف کې برید کوي دوی د افراطیانو فاصله ونیسي. پرون ناوخته په تلویزیوني وینا کې یانوکویچ څرګنده کړه چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي هغه وخت له سری کرشي واوښتل چې له ادعا سره سم دوی له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د خپلواکۍ میدان ته وسلې راوړي.
Я ще раз закликаю лідера опозиції, який переконує, що вони
за опозиціон пор машану я залбяжах кавом, а гуй чи де шхаро де сулейс хал хацкеви, ле ифратяна суру де лериши, чи ле амняти зуакуно сара де шхаро, а вино бахиду кошиш кеви, кал ха гуй не лерикиши, дуй бай дау мани, чи дуй де ифратяну млатар кеви, но хага вахба, ле дуй сара бал ранг хабари уши.
І тоді з ними буде інша розмова.
د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې جنایتکاران به د عدالت میستر راکاشل کیشي. یانوکویچ بیا دا خبر هم وکړه چې لا هم ناوخته نه ده چې شخړې پای ته ورسو.
مژو وني پرېښلي کله زکلیکلی لودی د زبروی
دوی چې له خلکو د وسلو د اخیستو غوښتنه وکړه نو له حده تیر شول. دا له قانون څخه سخته سرغړونه ده. تیری کوونکي باید محکمې ته راکاشل شي چې د دوی د جرم کچه معلومه کړي. دا زما شخصي خواهش نه ده، دا زما وظیفه ده چې د اساسي قانون حمایت وکړم چې په هیواد کې سوله او د خلکو ترمنځ آرامي تضمینوي او د ټولو لپاره عدالت غواړي. د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د سیشنبې په ورځ هغه وخت شخړې پیل شوې چې اعتراض کوونکو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. حکومت په کیف کې ترمزکی لاندې ریلونه درولې دي او پر هغه موټرو یې هم قیودات وضع کړي دي چې له شاره بهر ښار ته راځي. همداراز نن په کیف کې بازارونه هم تړل شوي دي. د امریکا او اروپا چارواکو په اوکراین کې شخړې وغندلې او د دغه هیواد له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له یانوکوویچ څخه وغوښتل چې د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې پیل کړي او وضعیت آرامه کړي.
و موردل چې په اوکراین کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ له پرون راهیسې د شخړو په ترڅ کې د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزارت په وینا د نهو پولیسو په ګډون 25 کسان وژل شوي او 241 نور ټپیان شوي. د حکومت په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس او 15 خبریالان دي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ لازده راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي او که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر شیرې زموږ خبرونه اوریدل شي د انټرنیټ پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړنی پروګرام مو د ولسمشری د څوکۍ له کاندیدانو سره د ځانګړو مرکو پروګرام دی چې دا ونه پکې له قیوم کرزی سره مرکه شوې ده. ورپسې د خزینه رهبرانو ځانګړي خبرونه مو هېرمه.
د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې
د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د مرکو په سلسله کې مو دا ځل له عبدالقیوم کرزی سره مرکه کړې. قیوم کرزی د اوسنی ولسمشر حامد کرزی ورور دی. په 1986 مریز کال کې د کندهار د کارز په نامه کلی کې زیږیدلی. پلار یې عبدالاحد کرزی یو با نفوذ قومي مشر او د ظاهر شاه په دوره کې د ملي شورا غړی و. قیوم کرزی خپل لومړنی زده کړې د کندهار په کارز او میرویس خان نیکه خوندو کې سرته رسولي او لوړ زده کړې د سیاست او اقتصاد پرشته کې په امریکا کې کړي. نوموړي په 2001 کال کې د افغانستان په اړه د بن په کانفرنس او دغه راز د استراري لوی جرګې د اساسي قانون لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي تړون او د سولې مشورتي جرګې او دغه راز د 2013 میلادي کال د مشورتي لوی جرګې غړي توپ درلود. خغلی کرزی په 1944 مریز کال کې پولیسي جرګې کې د کندهار ولایت استازي وټاکل شو خو وروسته بیا د خپل دندې استعفا وکړه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست یو کاندید خغلی قیوم کرزی ډیره مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړي.
جمن صاحب مننه ستاسو څخه او د ازادي رادیو د اوریدونکو څخه تشکر کوم.
کرزی چې څومره ډاډمن یاست چې په دې شرایطو کې چې اوس افغانستان دی انتخابات به شفاف کیږي؟
ډاډمن خو ډیر ډاډمن خو به زوم هیڅوک نه وي، مګر موږ دعا کوو چې د خدای په فضل باندې د انتخابات په خیر تیر شي. موږ دعا کوو چې مسلمان مخالفین د دې حکومت یو مش په افغانستان کې د یو مشروع حکومت د جوړولو لپاره امن خراب نه شي. ارزولو رو چې د افغانستان چارواکي د افغانستان د انتخاباتو کې ځان مستقل ونیسي. موږ د وطنوال څخه خواهش کوو چې په پوره او بشپړ مشارکت راووسي او صندوقان ته ودرېږي او خپلې رایه ورکړي.
کرزی صاحب، یو اندېښنه چې په ځینو کاندیدانو یا د هغو د کمپاین کوونکو سره موجوده ده هغه د ولسمشر کرزی په باره کې ده، که څه هم هغه ډاډ ښودلی چې دوی به یا حکومت به یې بېطرفه پاتې کیږي، خو داسې یو څه اندېښنه شته چې ښایي ملاتړ د کوم یو کاندید وکړي. تاسو داسې یو څه تشویش لرئ د هغې اړخه څخه؟
لکه په نورو ډیموکراسیو کې، زموږ په ډیموکراسیو کې هم رئیس جمهور د افغان فرد په حیث باندې کولای شي چې موقف ونیسي، مګر زه پخپله د افغانستان د خیر دپاره، د افغانستان د سلامت دپاره، دی د یو اولین وار د یو رئیس جمهور په حیث باندې چې په دفتر کې به نه وي او پخوانی رئیس جمهور به یې، زما ارزو دا ده چې دی او ټول د حکومت چارواکي د افغانستان د ولیا منافع دپاره، د آینده دپاره ځان تر انتخاباتو لوړ ونیسي او کوشش وشي چې انتخابات شفاف وي، کوشش وشي چې انتخابات لپاره ټوله پوره زمینه مساعده وي، او کوشش وشي چې هیڅ ارګان د امنیتي او غیر امنیتي انتخابات کې مداخله ونه کړي.
کرزای صاحب، تاسو پروګرامونو سره جو په تګلاره کې مو د دې وطن د وضعیت ښهوالي لپاره هغه لومړی توپ څه تور کړی؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان د خلکو ارزو او خواهش دا دی چې په افغانستان کې جنگ بند شي او سوله راشي. او په عین وخت کې هیڅ شی د افغانستان د خلکو د ژوند لپاره بهبودي نه شي پیدا کولی تر هغو پورې چې سوله راشي. په دې کې خو هیڅ شک نشته، نو زموږ تاکید به پر سوله باندې او پر امن باندې. تر هغه وروسته موږ غواړو چې افغانستان ته لکه په یوویشتم قرن کې یو نوی ورقه د سیاست راو چې هغه اقتصاد محور وي، چې هغه کاري محور وي، او دا پړسېدلی سیاست چې په تیرو 15 یا 20 کال کې موږ راغلي دي او محتوا نه لري او د خبرو دې اقتصاد دا ختم شي، او موږ وکولای شو چې د افغانستان اقتصاد په پښو باندې ودرېږي، خلک ته کار پیدا شي، زایرین وکولای شي چې بیرته په ښه کیفیت او په ښه کمیت باندې خپل زراعت ته وده ورکړي.
یعنی په اوسنیو اقتصادي پالیسیو کې به څه ډول تغییر تاسو راوړئ؟
موږ اول غواړو چې د زورګوهي سیاست ته ختم، موږ اول غواړو چې اقتصادي د مافیا او سرګردان او واره اقتصاد مابین څخه یوسو، دا چې د مافیا ته سیاست ته ختم. درېیم، موږ غواړو چې هغه بنسټونه چې د ښه اقتصاد لپاره ضرور دي، هغه زیربناوي پروژې او قانونونه چې د ښه اقتصاد لپاره دي، ډېر په نوزو لکه فرانس، موږ په مسلمانی مملکتو کې لکه اماراتو، دبي، کویت، په دې کې مروج دي، موږ تر هیچا پاتې نه یو. موږ کولای شو چې دغه بنسټونه د ښه اقتصاد لپاره جوړ کړو. خدای تعالی افغانستان ته ښه مځکه ورکړی ده، ښه هوای ورکړی، زحمتکښ انسانان دي، موږ خلک په هر ځای کې شدید لپاره زمینه مساعده سوې ده، دوی ځان موفقه کړی دي. نو موږ غواړو چې دا زمینه مساعده کړو چې افغانان په خپل وطن کې د بیکاری څخه ووځي، د حکومتي استبداد او ظلم څخه ووځي، حکومت په اقتصاد کې شریک نه وي، حکومت یو سهولتګر حکومت په هیڅ جهان کې او په هیڅ جامعه کې دولت ثروت نه خلقی، انسانان ولس ثروت خلقی.
کرزای صاحب، تاسو د مافیایي کړیو او د اقتصاد خبرو وکړو، دا یو تشویش په تیرو دورو سکلونو کې یا څو کلونو کې دا پاتې شوی چې افغانستان اقتصاد ورو ورو دغسې حالت ته ځي چې انحصار پکې رامنځته کیږي په مختلفو برخو کې. فکر نه کوئ چې اوسنی حکومت، یعنی تاسو خپل هغوی څومره پړه بولئ په دغسې یو شرایط رامنځته کولو کې؟
خیر، دلته خو زه فکر کوم چې ډېر مشکل به وي چې سړی پر شخص باندې خبرې وکړي. نه، زه فکر کوم چې په دا قسم باندې چې د طالبانو نظام چپه سو، دا حکومت چې مابین سرالی د دې په راس کې هر څوک چې وایي هیڅ نه رهبري نه، دا د کنټرول څخه وتلی احساس وي. زه فکر کوم چې د دې نقطې نظر څخه اقتصاد هم پر داسې یو لار باندې ولاړ چې دا فرصت نه و چې هغه درکړي حکومتي کنټرول لاندې سي. ډېر بدبختانه حکومتونه هم دا څو دورې تقسیم سوه او روابط پر ضوابطو باندې غالبه سوه، او مسلکي خلکو ته که څه د پخوا څخه راپاتو، که څه په دا 10 کالو کې تربیه سوی دي، هغو ته د کار د مسلک په چوکاټ کې د کار زمینه مساعده نه سوله. فلیازه موږ به اوس زه ارزو لرم چې پر آینده باندې خبرې وکړو. دا انتخابات چې راځي دا د آینده لپاره دي.
مننه. د سولې لپاره ستاسو تګلاره او نظر څه ده؟ څنګه کېدای شي د وطن ته سوله راشي؟
په دې کې شک نشته چې د سولې لپاره او د منازعاتو او جنګونو لپاره افغانستان یو ډېر قوي سیاسي کلتور لري. هر وخت تاکید کوي چې د طرفینو تر مابین چې په جنګ سره ولاړې تر هغو تر مابین باید یو منځګړی قوت رامخته شي، د ولس، د جرګو قوت، د شوراګانو قوت، چې هغه په بې طرفي باندې دا منازعو او دا مخالفتونو جنگ ته خاتمه وای. اول خدا د دې خاطر څخه ډیر مهم دی چې په جنگ کې همیشه که په کلی کې د کلی خلک پښکی کې سوځي، که په ولسوالی کې د ولسوالی خلک پښکی کې سوځي، که په افغانستان کې بیگناه ولس پښکی کې نارامي سوځي، اقتصاد خرابېږي، د تعلیم څخه وځي، مجتونه نړیږي، کلی نړیږي، د دې نقطې نظر څخه فکر کوم چې افغانستان ولس پر خپل سیاسی کلتور آن را بانی شده جرگو و در شوراگان کلتور دی نه؟ دی پا بیترین موقعی که دی چی بیترف آمیانزگری قوت در مشرانو در علماء کرامو مدنی طولونو در زوانان در قشر و در شوز در قشر سخه یو نمایندگی را ها باسی
چی
در طرفین تو ما بینز دی اصلا در سولی ورانجز وکی
و بوس چی شورا موجوده در آمدغسی و قشر پکی را تلسیوی دی علمان پکشتا څه فکر کوي چې بیا به هم دغه یو نووس نه هڅه ولې نتیجه ورنکړه
د دې خاطر څخه چې په دې جنگ کې د افغانستان دوه طرف موږ غواړو چې جنگ د لابین څو لاسي موږ په دې قضاوت نکو د موږ نه د سوري حرکت را مخسي دا د حکومت جوړ سوی شورا د حکومت ته ځه دا مخالفین هغه په خلاص خلک لري وی چې موږ پر دې باندې اعتبار نه لرو نو د دې نقطې نظر څخه موږ باید خپل اصلا عنعنوي اصول ته ولاړ شو حکومت او طرف مقابل مخالفین مصالح مخالفین دواړه باید د ولس نظر او د ولس طرحې او اصول ته سر کښېږدي او باید کښېږدي
کارځای چې د امنیتي تړون په مسلې باندې غږیږو امکان لري د راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي دغه مسله یا د تړون څومره مهم بولې د هیواد لپاره
زه په خپله د افغانستان د خلکو ارادې ته سر ښتم د افغانستان مشورتي لویې جرګې دوه وعده په ډېر واقعیت بینانه صورت باندې د خپل وطن او ځای تر دقیقې عملي مطالعې لاندې نیولې وه د اول وار لپاره د افغانستان په تاریخ کې دوی فیصله وکړه واقعیت میرانه چې موږ بعد 15 کالو نارامۍ او بدبختۍ څخه موږ تر وسه پر خپلو پښو نه یې درېدلي چې موږ ټول آباد د سیاست او د جامعې زموږ تر کنټرول لاندې فلیازا واقعیت میرانه یې غوښتنه وکړه چې موږ د گزار په حالت کې یو او موږ نور هم د بین المللي دنیا و کومکونو ته په اقتصاد کې او په امنیتي چوکاټ کې ضرورت لرو او دا ماته قابل
قبول او اوسنی شرایط چې وړاندې شوې دي په صورت کې په دې غویو چې د افغانستان په ثبات او اصول کې د ګاونډي هیواد پاکستان رول څومره مهم بولی تاسو
په دې کې هیڅ شک نشته چې هر جنگ یو منبع لري په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه بعد د جنگ چې موږ په افغانستان کې وینو عقدي تر خارجي تاثیر نه لري خو موږ ارزو لرو چې د مدلیت تغییر ورکړو موږ غواړو چې د اتلسم او نولسم قرن د سیاستو څخه ووځو خارجي سیاستو څخه ووځو موږ غواړو چې افغانستان یو اقتصادي پل په دیموکراتیک کې شي موږ غواړو چې د افغانستان د ولسونو او د همسایګانو تر مابینځ د علماو رفت او آمد شروع شي د تاجرانو رفت او آمد شروع شي د متعلمینو رفت او آمد شروع شي د سیاسیونو د پروفیسورانو او د مدري ټولونو سیاست چې موږ کولای شو چې دا منځخه لکه نور جوامع چې دي لکه مثلا
فکر کوم چې پاکستان به همکاري وکړي په داسې یو څه کې ځکه چې دا هڅه د اوسنی حکومت هم روانې وي په څو کلونو کې
متاسفانه اړیکه تر وسله زموږ په مناطق کې د ولسونو تر مابین نه دي بلکې د حکومتونو تر مابین دي موږ یې غواړو چې د ځاوی څخه راوباس موږ غواړو چې د ګردی منځقې تاجران د افغانستان په شیک ساتي خپل ګټې ملي مشارکت کوي موږ غواړو چې په دې منځقې کې د ترانزیت سړکونو د ریل خطو میدانونو فعال کړو چې موږ خپل اقتصاد ته وده ورکړو موږ خپل منابع ځکني منابع تولید کوو په ښه صورت ته کې په دنیوي اصول باندې تولید کوو موږ غواړو چې دا ځای د دنیا د پانکو یو مرکز موږ یو نیم ساعت د جزای خلیل دوبی دی مسلمانان دي هم قومونه دي سره ځای سوي دي مګر د دنیا د پاره داسې ماډل جوړ کړی دی چې ګرد دنیا په افتخار کې نو موږ افغانستان په ځل د خدای دی ابو هوا مشه ځکه مشه منابع لرو خلق مدیر کارګر خلک دی مشکل ولای سشتي حالت خزر او بس فقط چې د خلکو اراده او د سیاسيونو اراده په دې کې چې دا غزاله فارمول ته چې دوه نفر به د یو دوه مملکتو په سرویش یا درې نفر یا لاس نفر بکښینی او د دوه مملکتو یا درو مملکتو په سرویش باندې خبرې کوي او بالا واچ دغه خلاص موږ باید اقتصاد تقویه کړو، موږ باید فرهنګونه تقویه کړو، موږ ضرورت لرو چې همسایگان او موږ ټول حداقل د خدماتو په چوکاټ کې، د معرف په چوکاټ کې، د صحت په چوکاټ کې، د اوبو د پاکو اوبو د چښلو لپاره، د برق د لودر لپاره موږ خپل جامعیت خدمت کو او سطح د ژوند د خپل ولسونه پورته.
مننه. په بهرني سیاست کې بیا هم موږ غواړو چې خبرې زیات وکړو. امریکا په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې ښکېله پاتې شوې ده، خو اوس داسې د امریکایي چارواکو ګیلې زیاتې شوې چې اوسنی حکومت داسې تقابل سیاست د امریکا سره غوره کړې ده، خصوصا ولسمشر انتخابونو پی زیات شوی دي. تاسو د داسې وضعیت باره کې څه د امریکا سره څه نظر لرئ؟
دا انتخابات د افغانستان د هنجې لپاره زموږ لوترین ارزو دا ده چې موږ د دنیا د ټولې نړۍ خصوصا د همسایګانو، خصوصا بیا د منطقې د ممالکو سره روابط داسې حسنه کړو چې هیڅوک بیا دا مجال ونه لري چې د یو بل په ګټو کې دوی خپل خرابې وي. موږ غواړو چې هر مملکت د بل مملکت په ګټو کې خپلې ګټې ویني. دا یو موږ غواړو چې یو مثبت همسایه شموله، منطقه شموله او جهان شموله اقتصاد رامنځته کړو چې موږ باید خپل ولسونه باندې سره وسو. دا زه ډېر مهاله او مجاله بولم چې په دې وخت و زمان کې زموږ ښځې، نارینه، کوچنیان د عادي مرضۍ دپاره به دوی 2 ساعته سفر کوي په تیاره کې، او ځي به یا هندوستان ته، یا ترکیې ته، یا دوبۍ ته، یا پاکستان ته. دا پیرزوینه د سیاسیونو څخه زه فکر کوم چې پر دې ولس باندې ظلم دی. موږ باید خپل ټولنې د دې حالت څخه راوباسو. موږ باید خدماتو، ښه اقتصادو، د بیکارۍ په مقابل کې باید ودرېږو. انشاءالله موږ کولای شو چې دا لار چې په نور ځای کې موافقه شوې ده، موږ هیڅ دلیل نه لرو چې په افغانستان کې هم دا موافقه نشي.
فقط دوه نورې اساسي پوښتنې ما پاتې دي، ځکه چې موږ د مرکې وخت لږ پاتې ده. د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره هم تګلاره څه ده؟
د اقتصاد محور حکومتداري دپاره دوه شیان دونې خطرناک دي لکه سرطان چې د ځوان د ژوند لپاره دي. یو جنګ دی، یو فساد دی. اول موږ ارزو لرو چې موږ سیاسي اراده د فساد د مبارزې په مقابل کې په حکومت په هر ارګان کې خلکو چې بالا دې توصله مندې نه وي. موږ غواړو چې حکومت پر مسلکي حساب باندې جوړ شي، چې هر مسلکي انسان د خپل کار او د خپل مسلک په افتخار باندې در کار د پاره نیت لري، نه چې په بل دې راغلي چې د ځان د استفادې لپاره. موږ غواړو چې د حکومتي ارګانونو تر مابین د قانون د د تطبیق لپاره همکاري خلک. موږ غواړو چې د افغانستان ولس او بالخصوص بیا د افغانستان مطبوعات د فساد په مقابل کې د حکومت سره همکاري وکړي. موږ غواړو چې یو د مجازات او مکافات رژیم را معرفي کړو، چې هغه وکولای شي چې هغه کسان چې شکار کوي هغه ته امتیاز ورکړي، هغه کسان چې په خیانت کې ولاړ دي هغه
کارځای صاحب. یو بل مسلې ته راجو چې دغه د انتقالي عدالت مسله ده، دا غوښتنه کېږي او ځینې مدني ټولنې دا هم غواړي چې باید د تیرو جګړو کې څوک ښکېل دي هغوی حساب ورکړي او حداقل نور خو تقویه نه شي. په تیرو لسو کلونو کې داسې انتقاد شوه چې دغه مخکېني څوک چې جنګونه کې ښکېل هغوی لا پسې پیاوړي شول. دغه مسلې ته د هغو سره ستاسو چلند به څه وي چې په دې تیرو جګړو کې ښکېل ول؟
افغانستان بعد پنځه دېرش کلونو ماجرا جویه انارشی د زورگویی سیاستو او د تخریب د شارو د خرابېدو او د افغانستان د خرابېدو یو مرحله. ډېر ظلمونه سوي دي، ډېر بدبختي راغلي دي، خو موږ فکر کوو چې دا افغانستان ثبات نه دی پیدا کړی. ډیموکراسي مو پر خپلو ریښو باندې نه ټینګه سوي، ولسونه مو نه دي را ژوندي سوي، د ولس لپاره د مشارکت زمینې نه دي په وجود راغلي. موږ غواړو چې د گذار په حالت کې هغه کارونه وکړو چې د افغانستان آینده ورته درخشان درخشان سي. موږ گذشته ته ډېر نه ګورو، موږ آینده ته ګورو. البته هغه ظلمونه چې د افغانستان حق الحب په چوکاټ کې سوي دي، چې د انسانانو سره ظلم سوي، د افرادو سره ظلم سوي دي، هغه د محاکمو د حقوق په چوکاټ کې هلته رسېږي. غیر دې څخه موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته په افغانستان کې بیا سیاسي کشمکش راټول سي او گذشته ته به یو تاریخه مرحله بولو، مګر ایم جی ته به په یو ډېر روښانه پروګرام ووږي چې ګورو چې افغانستان دایمي حال په دایمي صورت باندې د سلو ثبات ته.
مننه له د جمهوري ریاست لیو کاندید عبدالقیوم کرزي څخه چې موږ ته وخت ورکړ.
د رایې له ورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
مخکخې خزی
احمد شیبریم خبرونه ته شرخلی. د مخکښو شوزو په پروګرام کې میمونه طارق را سره ده. د په کندهار کې د شوزو د لاسي صنایعو او لشوزو سره د مرستو یو ټولنه جوړه کړې ده. میمونه طارق د دې ترڅنګ د پولیو یا غزند پروګرام مسول ده او لدی لارې هم په خپل سیمه کې لمیاندو سره په ارتباط کې ده. میمونه جانې، د شوزو لپاره په کندهار کې د وی ټولنې جوړېدو ته څه چې واڅولې؟
دغه د شوزو دربدلې او خواري دې ته مجبور کړلم چې زه د شوزو سره کومک وکم او د شوزو لپاره دغه ټولنه راو بسم ته څو وکړایم چې هغه دربدره خواراني غریب نشي زده کورو څخه راووزي او دوی په خپل یو څه دکی او کوڅو دریش.
ستاسو په فکر، ستاسو د ټولنو په څیر ځایونه د افغان جون او شوزو په اقتصادي پرمختګ کې څومره لاس کولای شي؟
دی خیر دغه زما خپل ټولنه د دوه نشي زما مخته دی ولې دی او دوه نشي زده کورو څخه راوتلې دي چې د مخه هیڅ د کور په چا دیوالې کې ناس دی په هیڅ نه پېدلې هیڅ نه وزده هیڅ نه وکولای. تقریبا په هر کال کې یو سلوشل یو نیم سلطنه شي ما د کورو څخه راېستلې دي او دوی په خپل په شو باندې درېدلې دي خپل کارونه کوي او هغه خرڅوي خپل ځان ته یو خواړه پیدا کوي خپل پروسه مرسته کوي او خپل د اولادو د لپاره د خیر په هر څه باندې پیدین دي خپل د اولادو د لپاره د خیر کومکونه کړی دي خپل د اولادو په تربیه کې خپل د اولادو په صحت کې خپل په حقوق باندې پوسوي دي. علاوه پر دې ټولنه باندې زه د شوزو د لپاره د هغایي پروګرام لرم چې په کې د حقوقي ځان د حقوقي بشر تکلیف رواني موهیت زیست تربیه اطفال او د صحت په اکله باندې هم زه دوی ته هغایي ورکوم.
په دې تیرو درو کلونو کې ستاسو ټولنه فعال شوې ده، یوازې د کندهار د شار شزیون جنې مو پکې راټولې کړې دي او کنه د کندهار د نورو ولسوالیو جنو او شوز هم تاسو ته مراجعه کړې؟
یوازې د کندهار تقریبا د اوس څوارلس نه دی په دغه ټوله شزی برخه پکې اخیستې ده او هغه وخت ولسوالیو شزی چې کم وخت زه دوی ته کوم ورکشاپونه لرم دې شزی هم راځي.
د مخکښو شوزو پروګرام اوري په 1955 میلادي کال کې چېړونکو دا تایید کړه چې د غزند یا پولیو واکسین کار کوي او لدی وروسته په نړۍ کې د پولیو د اخیستونکو ناروغي مخه ورو ورو ونیول شو. په امریکا کې چې تر واکسین مخکې 1000 ماشومان په دې ناروغي اخته وو، خو په شل کلونو کې یوازې یو پیشه ثبت شو چې یو تن په پولیو اخته شو دی. خو افغانستان له هم د نړۍ هغه خطرناک سیمه ده چې دغه اخیستونکو ناروغي پکې شته. د مخکښو شوزو په پروګرام کې میمونه طارق را سره ده. میمونه نه، تاسو د پولیو د واکسین مسلې ته څنګه مخ کړه؟ څه شي تاسو واڅولې چې دا کار وکړي؟
خپل د سیاتيانې د خاصه خدمات څخه خوښ د ریاست امور زنان د خاصه خزو ته معرفي سولم چې زه کولای سم په اولسوالیانو کې په داخل د شهر کې زه ډیر په استلا باندې ډیر شناخت لرم، ډیر نفر پیژنم، نو اولسوالیان تم په ځانانه ته توګه کولای سم چې التغون او د دې په شهر کې هم غونډې وکم. نو تقریبا د کندهار په پولیس ولسوالیانو کې زتللې ما او ما دغه پولیو د همه په هوایي د پاره غونډې د شوزو د پاره اجرا کړې دي. نو په دغه خاطر باندې چې دغه همه په هوایي و ټول شوزو ته ورورسوم چې دوی دغه د پولیو د فلج د ناجوړي مخنیوي وکي، نو په دغه خاطر همه په هوایي کې زه غونډې تر سره کوم په ولسوالیانو داخل د شهر.
طبي خبره ده چې جنې مېرمنې بلدي سره موافق نه وي
خپل ماشومان وهڅوي چې واکسین شي. تر اوسه پورې تاسو له دغسې پیښو سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، بېخي ډېر درمخه هېڅ نه پوهېدل، دغه ښځې هېڅ نه پوهېدلې کوچنیانې واکسین کړي وای. کوم وخت چې به رضاکاران ورغله دروازو ته، دوی به هېڅ همه پوهوی نه درلودي چې څه پاره دي دا واکسینونه. تبلیغات ډېر وه، څنګه څنګه خبرې کېدلې چې دا د نورو شیانو نور تبلیغات پرې کوله، خلک به غلط پوهوله چې دا د کوچنیان نور مریضۍ څخه مخته راولي، او کوچنیان چې غټان شي بیا اولادونه نه کېږي او څنګه نه کېږي، څنګه سره تبلیغات کېدله. دا زموږ د همه پوهاوی سره اوس ډېر ښځې پوه شوي باندې چې خپل کوچنیان ودې ته عزیز شي، چې خپل کوچنیان واکسین کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com